لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي وړاندې د افغانستان د علماو د شورا له وړاندیزه خبرو چې طالبانو ته یې د اوربند په برخه کې کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوی. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن مؤسسې په څیر یو شمیر نورې مرستندویې ټولنې هم له پاکستان نه وباسي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. دغه خبره د موسی کلا د امنیه قمندانې یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. دغه سرچینه وایي چې حمله تیره شپه د کنجک ماموریت پر پولیسو وشوه او لس طالبان هم پکې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون په پېښور کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلی نبیل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل و. د ملي امنیت عمومي ریاست په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی. د عالمانو د سراسري شورا مخکښ غړي مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دیني علماو د غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. خغل لودین چې لدې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن مؤسسې په څیر یو شمیر نورې مرستندویې مؤسسې هم له پاکستانه وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیره ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل کني انجوګانې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ هڅه کوو چې په پارلمان کې افشا کړو. چودري نثار زیاته کړه هر هغه موسسه چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد وي هغه ته به اجازه ورنکړي چې په هیواد کې فعالیت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې موږ په پاکستان کې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو او نورو مؤسسو د هڅو مخنیوي ته اندېښنه لرو ځکه چې دا د پاکستان له حکومت سره د نړیوالو پر همکارۍ خورا منفي اغیز کوي. په پاکستان کې تیر کال 3000 مؤسسې ثبت شوې وې. د پاکستان پارلمان روان کال یوه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې د هغو ډلو مخنیوي اسانه شوی چې له بهره مرسته ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پختي په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند ښه کړي. له 1990 کال راهیسې چې کریموف واکمن دی ازبکستان ثابته اقتصادي وده کړې ده، خو لویدیز له لورې پر دغه هیواد انتقاد کیږي چې سیاسي مخالفان ځپي او د ابتدایي ازادیو مخه نیسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د 12مې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 25مې کلیزې په مناسبت په مسکو کې په جوړ شوو مراسمو کې د دې څرګندونو ترڅنګ د ساينس، ټکنالوژۍ، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین ویل روسان خپل هیواد مدرن، آزاد او خپلواک غړي او په 15 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی.
روسیا نه یوازې په خورا زیات متانت له ډیرو سختو ورځو تیره شوه، بلکې د یوې پیړۍ په څلورمه برخه موده کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد لور ته پرمخ ولاړه او د یوه عصري خپلواک او آزاد هیواد په توګه په خپلو پښو ودرېده.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې لویدیز هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین پر رسنیو او خپلو سیاسي مخالفونو سخت محدودیت ټینګ کړی. او د آذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول. د اروپا اولمپیک سیالیو پرتمین مراسم ولسمشر الهام الیوف د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړ شو مراسمو کې پرانیستل. پرونی مراسم که هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشری حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشری حقونو د سار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشری حقونو د سار د ټولنې مرستیاله ریچل ډنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبه تاریخي کړي. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نښې نښانې پر څرګند لیدل کېدې. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په ار کې د ولسمشر غنی او دینی عالمانو د غونډې لپاره کو خبرو.
اډیا خپل د تغیر وروسته په مناسبت باندې ټول مبارک میاشته خلک له عبادت ته ورځي چې په مخالفینو باندې مغوږ شي باید جنګنجي وشي.
ل اربکیو څخه مو د اسادی رډو د یو شمېر اوریدونکو شکایت له چارواکو سره شریک کړي او دا موضوع مو په تفصیل چیرلې. په تورخم کې مو د پاکستان لور ته لوي چاودنې خبرو.
دغه دماکه ډیره زیاته یعنی شدیده وه او لری لری بدن ټوکړې پرتی وي.
او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به د پروستات ناروغیو په اړه متخصص ډاکټر معلومات درکړي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړي، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوي عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
او مخالفینو باندې مغوږ شو چې باید جنګنجي وشي، همدارنګه دولت نه غوښتنه وشوه چې د شلې قانون کې صورت یې دی انتحاب په لاس کې چې باید شل حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله الدین په دې اړه وایي
د ماو شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د حق د دولت مصالح مخالفین ته ورسي. دا پیغام د ماو شورا د دولت طرف ته وایي د یو هم د مخالفین خوا ته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دي د تجهیز طرف نه دي. د دې یو پیغام دی، ابلاغ دی، دا چې حکومت څنګه
مولوی عطا الله لودین هم در از وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د عالمانو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربان په افغانستان کې ټینګ شي، خو اوس د یوې پیښې په ارتباط له هلمند راپور لرو. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې لکه څرنګه چې مو د روانې خبرونې په پیل کې په خبرونو کې واوریدل، ولس پولیس وژل شوي دي. الیاس ته یې دغه اوس له هلمند په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، دغه پیښه څرنګه رامنځته شوې ده؟ په دقیق حساب باندې کله
لومړی د پنجاستنوم په دې مامرت باندې چې من تاکلا ولسوالۍ ته په اوسني ټکي خان خل د پیل څخه وروسته تر هغه جنګ زور واخیست او درنې او سټې وکړې کارول کړې. هغه سرچینه وایي دا جګړه تر درې بجې پورې وغځېدله او تر درې بجې چې کله دوی ته کومه کې پولیس رسېدل، من تاکلا ولسوالۍ له مرکز څخه مامرت په بشپړ ډول طالبان نیولې وه او په هغې کې یې دوه رینجر موټر کې ګولي وه او یو رینجر موټر د ولس ملي وسلو سره علاقه د سرچینې په خبره دا طالبان له ځان سره وړي دي. په دغه ماموریت کې د دوه ویشت او درې ویشت په شاوخوا کې پولیس رسېدلي دي چې یوازې پنځو تنو یعنې طالبان د ماموریت ژوندي وږي. سرچینه دا هم وایي په دې ماموریت کې درې پولیس نور پټان شوي دي. دوی البته دغه طالبان د وژل کېدو او د وول نور د پټ کېدو خبره هم کوي. نور په دواړه ډېر کوشش وکړ چې د امنیت قومندانې او یا دولت مقام د رسمي سرچینونه دا خبره تایید کړي یا واخلي. مګر هغوی په دې اړه تر اوسه د خبرو کولو نه ډډه کړې ده. وایي چې یعنې د پیښې تایید او ردې هم نه دي کړی او معلومات یې تر اوسه رسمي ترې جوړ کړي. طالبانو هم تر اوسه دې اړه کړې دي.
دای صاحب، تاسو ویل چې د پولیسو په ماموریت باندې دا حمله شوې ده. عادتا په ماموریت کې خو پولیس وي، لیکن دا سیمه ایز پولیس دي که عادي پولیس دي؟
دا ټول ملي پولیس دي او د پولیس دا سرچینه چې ازادي راډیو ته معلومات ورکړي وایي چې دوی اصلا د باغران ولسوالۍ مربوط د تشکیل پولیس دي. دا چې باغران ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې نه ده، نو دوی ته په مساکله ولسوالۍ کې او ځینو ته په تنظیم ولسوالۍ کې مامورتونه ورکړي دي چې هغه تن دا پولیس د باغران پولیس دي او ملي پولیس دي.
تر اوسه پورې طالبانو ازادي راډیو ته سندي ویلي دي په ارتباط؟ الیاس ای، مننه. د ازادي راډیو د خبریال په وینا مو واوریدل چې د موسی کلا پولیس ولې کې تیر شپه ولس ملي پولیس وژل شوی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. دغه ودانۍ په پرمختللې ټکنالوژي سمبال ده او خورا مجهزه ودانۍ ده. په دې اړه له اسمت ساروان اور.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده، یو سلو شپېته میلیون ډالر لګول شوی دي. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په سړک کې جوړه شوې ده، په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې پنځه منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې څلور دېرش متره لوړه ده، 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې، خپله برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي، او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.3 لکه ډالر لګېدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ 2 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن ټاټ سیمونایټ چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چارې څاري، دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
د کابل ورځپاڼو نن کوم مطالب څېړلي دي؟ له اسدالله الدین څخه په دې ارتباط اورو چې د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړې کړې دي. وسه خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستانی ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشه د خیبر پښتونخوا د اورګزۍ ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. دا مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلي چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغر، اچین، دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قومندان په حواله لیکل شوی چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال ستریت جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوی چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپل مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حمله له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حمله د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټو الوتکې د دلته بمباري وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د پروستات د ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. همدارس په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د تورخم په سیمه کې 14 شوې ده، البته د پاکستان غاړې ته او مرګ ژوبله یې اړولې ده. خو په د افغانستان له سیمه ییزو پولیسو څخه یو شکایت راوخلو په تفصیل. البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي البته وایي سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې مؤثر دي. د سالنګي په وینا سیمه ییزو پولیسو په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جنگ کې درانه تلفات ورکړي، خو د ځینو ستونزو موجودیت هم دی نه ردوي. د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یوه وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو جوړښت یا دې ته ورته د خپل سرو ډلو مسلح کول به خواشینوونکې تجربه وي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې چې د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو په څرګندونو پیلېږي.
د زموږ په میوند ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي، ډېر په عذاب یو. ځکه هغه غټې د طالب په نامه جرات اخلي، بره کوي چې یو شی درلودي که نه درلودي. ته به خامخا د الله قدبه وکړې دی بیا سره روزګان
د اردکان ته ښه په عذاب یو ټوټۍ راته غواړي
خصوصاً حکومت آزادی.
د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او ښه اغېز لري. د سالنګي په وینا د حکومت مخالف ډلې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره د سیمه ییزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغ کوي. مخالفین د دې لپاره چې دغه سیمه ییز پولیس د خلکو په ذهن کې بدنام کړي، د هغوی پر ضد ناسم تبلیغ کوي. موږ د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېر ښه نتایج ترلاسه کړي. ښایي د ډېر زره سیمه ییزو پولیسو په منځ کې 50 یا 60 تنو جرم هم کړی وي، خو موږ نشو کولای چې ټول سیمه ییز پولیس توهین کړو. هر جرم چې د هر پولیس له لوري ترسره شي، د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی چې قانوني چلند ورسره وکړي. جنرال سالنګي زیاته کړې چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوال ټولنې په همکارۍ د سیمه ییزو پولیسو د فعالیت بشپړه څارنه کوي. د امریکا ځانګړو عملیاتي ځواکو 15 کاله پخوا په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په جلب و جذب پایل وکړ. د کسانو ته یوازې درې اونۍ روزنه ورکول کیږي. د دغه لنډ روزنیز پروګرام په پای کې هر وګړي ته یو ټوپک او د ملیشو هري شپږ کسیز ډلې ته یو ماشیندار ورکول کیږي. امریکا د سیمه ییزو پولیسو یا حکومتي ملیشو د ملاتړ او تجهیز لپاره $1,000,000 بیل کړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د دغو کسانو لپاره غوره نوم د حکومت پلویان ملیشه دي چې په لرې پرتو او خطرناکو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګ وکړي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو رپورټونه وایي چې په ډېرو مواردو کې لیدل شوي چې دغه کسان له خپله صلاحیته ناوړه کار اخلي او خلک یې له کړو وړو شکایت لري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
12 بجې شو اومدان د خانه ما دروازه را تخسخ میکنن چې پس واس که دروازه را ما چر نه کړم.
د شپې 12 بجې ور را ټکوي چې ځای را کړی. نو کزنن شپې ته ځای ور کړم، سبا می په کلی کې کڅوک دشمن وی طالبانو تر راپور ور کوي، بیا به هغه ماته سزا را کوي. موږ دلته په کلی کې ټول د حکومت په لویان د عمل شاه سي راځي. موږ له کورونو سنگر نسی او په مخالفینو له دې ځای ډزې کوي. د خلکو له کورونو یې د پولیګون میدان جوړ کړی دی. دوی چې ډزې وکړي طالبان هم مرمۍ راولي. دلته ملکی خلک د نیمروز د ازادي راډیو اوریدونکو سید نظر وای د خدای لپاره دلته یو سړی دی نظامی جامع اغوستي او څلور ویش ساعته د خلکو چور او چپاول کوي. خلک یې در بدر د فرای اوریدونکو اردو دیوی ډلې ملاتړ کوي او پولیس د بلې یو ډله دیو ټوپک سالار په خوا ده، بل ډله د بل ټوپک سالار په خوا ده. د کورنیو چارو وزارت ته ووایاست چې دا څه حال دی. په کندوز کې یو شوونکی د بحرانونو نړیوالې ډلې ته ویلي چې سیمه ییزو پولیسو یو ورور او 12 کلن زوی ورووژل. د کندوز دی اوسیدونکي د بحرانونو د نړیوالې ډلې له خبریاله پوښتنه کړې، آیا تاسو هم په خپل هیواد کې داسې ملیشه لرئ چې د پولیسو او د اردو له چوکاټه د باندې د فعالیت وکړي؟ معلومداره خبره ده چې نه لري. اسوسییټډ پرس وایي په هغو مواردو کې چې د یوې سیمې خلک د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې جذب شوي او د خپلو کلیو مسؤلیت ورسپارل شوی، نتیجه شوه. خو لوی ستونزې په هغو مواردو کې رامنځته شوي چې د یوې سیمې وګړي بلې سیمې ته استول شوي دي. په ډېرو سیمو کې خلک وهل شوي، ټکول شوي، وژل شوي او حتی له خپلو کورنو شړل شوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله افغان حکومت ته به د دې ځواک لغوه کول اسان کار نه وي، ځکه د طالبانو د عملیاتو د شدت له امله هغوی ته شدید اړتیا لري. په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د ملاتړ لپاره د امریکا د مرستې پروګرام تر 2013 میلادي کال دوام کوي او تر هغه وروسته د دغو 9000 کسیز ځواک د ملاتړ او تجهیز کوم پروګرام نشته. د اردو او پولیسو له چوکاټ د باندې د هر ډول ملیشه ځواک د مشروعیت مسله هم یو لوی ستونزه ده چې د افغانستان حکومت یې باید غور وکړي. خو حکومت تر اوسه د دغو کسانو په اړه ښه نظر لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د امریکا په لارښوونه پلان لري چې په اوو ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو شمیر 50,000 ته لوړ کړي او د حکومت د پلان له مخې باید تر 2013 میلادي کال شمیر لږ تر لږه 15,000 نور زیات شي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي صلاحکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مهال د سیمه ییز ولسي ځواک پر جوړېدو هم بحث روان دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا به د افغانستان په شمالي ولایتو کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي او د سیمه ییزو پولیسو سره به فرق لري. دا مسله د شاغلی عبدالرشید دوستم له لوري د وړاندیز په حد کې ده، خو ډیر کار ورته سوی دی. د دې ولسی ځواک پر جوړښت، یعنی په دې اړه چې له کومو سیمو څومره کسان په کومو شرایطو او څرنګه انتخاب شي، لا غور روان دی او زه نشم کولای چې د امنیتي دلایلو له مخې د دې مسلې زیات جزئیات توضیح کړم. خو دومره ویلی سم چې دا ځواک به د خلکو له منځه او د خلکو په اختیار رامنځته سوی وي، څو له خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ولسی ځواک به له سیمه ییزو پولیسو سره څه فرق ولري؟ سلطان فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعداد پولیس محلی در حد گسترده فعلا در
افغانستان سیمه ایز پولیس شمیر په افغانستان کې دومره نه دی چې په ټولو سیمو کې د دفاع وکړي. دا وړاندیز د بی امنیتی د مخنیوي لپاره شوی، په ځانګړي ډول په شمال کې چې امنیت په ورستیو کې ښه نه دی. اوس شای په هر ولایت کې 2-300 کسان وي چې امنیت ټینګ ساتي، خو د دغو کسانو شمیر باید لوړ شي. د بهرانونو نړیوال ډلې په خپل رپورټ کې چې په افغانستان کې د ملیشو ډلو د جوړولو په اړه څېړنه پکې شوې، ویلي چې د سیمه ایزو پولیسو د پروګرام تجربې تر اوسه ثابته کړې چې د حکومت د پلویانو ملیشو رامنځته کېدل او د خپلواکو وسلوالو ډلو مصالح کول به یوه خواشینونکې تېروتنه وي. په امریکا کې د ځانګړو عملیاتو پوهنتون په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي، زیاتو امریکایي جنرالانو چې په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو مرکزونه لیدلي، ویلي چې یوازې محدود شمیر له امنیت سره مرسته کولای شي. په رپورټ کې چې یوازې د دې امریکایي پوهنتون د استفادې لپاره برابر سوی، راغلي چې د سیمه ایزو پولیسو له دریو څخه یوه برخه د امنیت له ټینګولو، د حکومت د نفوذ له پراختیا او د وسلوالو په وړاندې په جنګ کې مؤثر دي. دویمه برخه یې کېدای شي چې له دښمن سره لاس یو کړی وي او حتی داسې کارونه کوي چې خلک په تنګوي او مخالف ډلو ته ګټه رسیږي. دریمه برخه یې د مؤثرو او مخربو ملیشو ترمنځ کسان دي. دغه سیمه ایز پولیسي عملیشه اوس د افغانستان له 14 ولایتونو په 9 کې فعالیت لري او که چیرې دوی په یوه وار د جګړې له ډګره وایستل سي، د ځواکونو خلا رامنځته کېدلی شي. یوه حکومتي والي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د بحرانونو د نړیوالې ډلې خبریال ته ویلي، زه پوهېږم چې په کابل کې د دغو ملیشو د لغوه کولو خبرې روانې دي، خو هغوی نه دي خبر چې که دا ملیشه نه وي، په یوه ګړۍ کې به طالبان پر همدې دیوال راواوړي او زما سر به غوڅ کړي. د بحرانونو نړیواله ډله وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د هغو ملیشو د لغوه کولو یو منظم پروګرام پیل شي چې امنیتي ستونزې پیدا کولای سي، مؤثر ملیشه وساتل سي او د ښې روزنې پروګرامونو ته شامل شي. د بحرانونو نړیواله ډله وایي د ملیشو ډلو جوړول آسان کار دی، خو د هغوی ښه روزنه او یا بیرته خالي صلاح کول او لغوه کول به ډیر زیات ګران کار وي.
الو السلام علیکم، د کندهار پنجوایي ولسوالۍ نه خبرې کوم. ډاکټر عبدالله او اشرف غنی صاحب وعده کړی وه چې زه به په سوک کام په سوک اخم چې په لاخرې به په چولاخ اخم، خو دلته هېڅ هم نه دي کړي. دلته اوس هم هغه کیسه روانه ده په پوستو کې، کومندان خلک شنه ویلي دي چې ما ته به 200 روپۍ د میاشتې راکوي، 50,000 یا 1,00,000 روپۍ پوستې والا د هغه روپۍ ورکوي.
د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو په اړه مو راپور اوریده. دا راپور د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو د شکایتونو پر بنسټ جوړ شوی و. البته ازادي راډیو ته چې کوم پیغامونه په تیرو څو اونیو کې د سیمه ایزو پولیسو په ارتباط را رسېدلي دي، په ځینو سیمو کې د دوی ستاینه شوې ده. په تیره بیا په هغو سیمو کې د دغو ځواکونو ستاینه شوې ده چې هلته لا هم قومي جوړښتونه ټینګ دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو په تورخم کې وړاندې له یوې چاودنې خبرو. دا چاودنه د پاکستان غاړې ته شوې ده او مرجوب لا اړولې ده. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې اروپایي اولمپیک په آذربایجان کې پرانیستل شوی دی او د بشري حقونو ډلو په آذربایجان باندې یو ځل بیا د دغه اولمپیک له پرانیستو سره د بشري حقونو په برخه کې انتقادونه کړي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار له ود ماشم تر پوری بیا ساجی رادو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، پل علم، پارون، غزنی او دغه ښارونو کې ساجی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. لس په جوړ ډیر شته خښوي لند خبرونه له ناجی صفه څخور.
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکې میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن موسسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه ټولنې هم له پاکستانه وباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پښتې په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند ښه کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. او د آذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول.
په تورخم کې تیر مازدیګر د پاکستان ډډې ته د تلاشي پر مهال چاودنه وشوه. تر پیښې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ وتړل شوه خو بیا بیرته پرانستل شوه. جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پور راپور کړي.
ډیورن کرخه ته سیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د تورخم په سرحدي سیمه کې د کرخه دی غاړه یو بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې لکه تلګ یو کس مړ او شپږ نور ټپیان شوی دي. د سیمې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دغه چاودنه د جمعې پر ورځ مازیګر شوی او زیاتوي چې چاودیدونکي مواد په ولس ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول چې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزول شوی دي. د تورخم د سرحدي سیمې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومغه کې خبر شي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه چاودنه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي چې سالوري د لنډي کوتل دولتي روغتون او دوه نور چې روغتیايي حالت یې مرګونی او پېښور ته لیږدول شوي دي. نوموړي همداراز ویل چې په تورخم دروازه کې تر چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. د خبر ایجنسی یو ځای خبریال خلیل اپریدی چې په خیر نږدې سره لې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په تورخم کې دغه بمی چاودنې پاړه وې.
د تورخم بارډر باندې لاسګاډي یو الک را روان کړو چې څنګه تلاشي شروع کړي. دا خاصدار فورس او سکیورټي فورسز والا نو په دغه ټیم کې یو چاودنه وشوه. دغه دماکا ډیره زیاته یعنی شدیده وه او لری لری چې کوم دغه کاس چې کوم د بدن ټوکړي چې کوم پرته وي.
د خلیل اپریدی په خبره د پاکستان سرحدي ځواکونو په تورخم کې تر دغه بمی چاودنې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو او بربړونکو موټرونو پر مخ وتړله چې بیا یې ماښام ناوخته بیرته پرانسته. تورخم د افغانستان او قبایلي سیمو ترمنځ پرته سرحدي پوله ده چې هر ورځ پرې زرګونه خلک اوړي راوړي او همداراز پرې سلګونه تجارتي بربړونکي موټرونه هم زیرازي. که څه هم په دې سیمه کې د دغه بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې خو په خبر ایجنسۍ کې د منګل باغ په مشهد لشکر اسلام او همداراز د تحریک طالبان پاکستان د بیلابیلو ډلو وسلوال میشتي چې وخت نا وخت په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو دا ډول بریدونه کوي. دا یادونه ورده چې په تورخم کې دغه برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې په خبر ایجنسۍ کې د میشتو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه دوام لري او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشتو وسلوالو ته درانه طرفات اړولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په هرات کې د شونځي یو شمېر ماشومان مسموم شوي دي. له هرات د ازادي راډیو خبریال شاپور دغه اوس په ټلیفون را سره ده. بلې مهرباني وکړئ دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟ بلې ټلیفون رابطه مو له هرات سره نه ده ټینګ شوې. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو. اوس به ورشو آذربایجان ته به مخه کړو. له هرات سره مو متاسفانه ټلیفون رابطه ټینګ نه شوله. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پروند اروپایی اولمپیک لوبي پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان د لوبي د خپل هواد لپاره خورا مهمې ګڼي، د بشري حقوقو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقوقو بدې سابقې او لرسنیو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پیل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړی لیډي ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویل. د باکو ښار اوسیدونکې سابینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی. دا وایي زموږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبې موږ ته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زموږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي رادیو د ازادي څنګ خبريالې خدیجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپایي لوبو په وسیله د نړیوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبد حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیلوا د لیک نیویورک ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنه کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نخې نخانی په څرګند لیدل کېده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبې تر اغیز لاندې راوسته، د پنځشنبه ورځې هغه ترافیکي پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. البته د هرات د پیښې په اړه د ازادي راډیو په راتلونکي خبرونه کې چې په 12 بجو خبري شي تاسو ته بشپړ معلومات درکو، ځکه چې په هرات کې یو شمېر کسان مسموم شوي دي. البته د شوونځي زده کوونکي دي. خو اوس په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخ کړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوستای عزیز، برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود را به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و ولاد تولد رول بسزایی دارم. چیز مهم را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعه اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن امی پروستات چیست که بعضی وقتا در بعضی مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیز یورا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار طرف ادرار خالی بیرون خارج میشه و همچنان مریض از درد مثانه و نای سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
صبح بخیر. تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشی، سیاتمن باشی و دکتر فهم سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم، از دکتر صاحب یک پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرمایین پرسش رو مطرح کنین.
همه دکتر مثلا از چی پیدا میشه، از چی گرفته میشه مریض چی رقم میشه که از مثلا پیدا شده باید؟
تشکر روزی خان، متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد از نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره، منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه. و بعضا کسایی که افضل سیر سعی مرات نمی کنه یه حالت ها پرشان پیدا می شه.
سلامت باشین، بازم یک دوست ما از مکرویان دوی خط هستن. بله سلام علیکم، فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه، دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب‌ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات در ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شون.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، دست بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان رو مطرح کنین، بفرمایید.
مشکل کمال دا پکم وقت که پکم سیم که مریضی جاو بل دوائی لری کفافیشن که زیره بانده دا مریضی شکی او علایم نسو دی علایم که دی مریضی داکستاب تشریف کن بیاری مربانی بایی.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
جناب حاجی صاحب تشکر. اراز و علایم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد میباش، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار میباشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشه.
سوال از اینا رو بعدن از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون رو کابل نبیدی خبر کن در کسیم رو نبخش نبرم در جیمی که مثلیم که ساعت یک تکلیف رو دی اگر پیدا که چی در ادرار دیر در سلات رازیم در اویلت سنی ریه را
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیدوس داره، یعنی علتی اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که غده پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه. به می سبب است که نزد ازیا یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میره.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنید. سلامت باشین. تماسشون قطع شد. سوالی که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن این غده بروز میکنه و آیا به دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟ اگر در مورد از این صحبت کنید.
غده پروستات بعد از سن کولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است. لوب وسطی است، 2 لوب جنبی میباشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همی مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آیسته آیسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش را تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و از جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیته، اکثرا مریضای ما امرای دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر. ما توخی از ولایت زابل شنونده همیشگی ما روی خط هستن. برای سلام علیکم.
و علیکم سلام. خوب جانم که خیلی مفتوکا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیو تانه کم کنین. خوش آمدین به برنامه. بعد از سوالتان مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خون با کشتنه با سکتیری در مریضی بندی سرای مساعتی یعنی پا اختصی کار جراحی د جراحي له لارې صدر د لیزر له وړانګو لخوا دخه او دا مریضي خاص و پیدا کېږي او که اناسو ته هم ورپیدا کېږي او په دې مریضۍ دپاره سپوخ څونه ورته ورواقع کېږي او د دغې د مخ دپاره سړی څه تدابیر باید پر کار واچي او څه شی د دغه د مخنیوي دپاره په ګټه تمامېږي.
سلامت باشین تو خیزای پس طریق رادیو بشنوین.
تشکر آجی صاحب. دیر خواه سوال ده وکو دا مریضی ده پروستات چه پیدا کیگی نریناو که خزیناو کیم دا مریضی موجوده وی پا خزینا طبقه که عادت ماوار تغییرات پا که پیدا کیگی غیر منظم کیگی اتا پا دیر و جگ و سنو که چسن شپیتو آویات رسیگی ده بعد 15 کلنینا دیده عادت ماوار قطع کیگی مادل ده پروستات پا د تکلیف نرینه و که غده دی پروستات غده دی پروستات پا نرینه و که پا این سن که دا غده لویگی دا یو علایم دی پیری دا پا انسانانو که
و با عمل جراحی را مشاره کردن با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و بخاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شد؟
بخاطر جلوگیری نزد مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بتن، ماینات منظم خود پیش دکتر صاحب اجرا بکنه، ماینات ادرار، ماینات گرده خود و حتی بهترین ماینه ای که به ای آخر است کابل اجرا میشه ماینات اولتراساوند است و ماینات پیشرفته اولتراساوند سی تی اسکن امارای تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازمه صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خورکی جون، بخیر.
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خو یو بل پشتنه لروی چه در دغاش در دفاره چه هر سو دوامو کرده در ایسی کچه نمکرده که در اساس فدا مورد بنی مستری ویده اکرانی
د غاش درد په افغانستان کې اکثرا نه مراتول دی افضل سیاد خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشي. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و په دا شیانو باندې اغوشته دي. بر علاوه چې د دوی غاکونه خرابیږي د دوی ژوند ته هم زیان لري. نو دی کولی شي چې یو خپل نږدې متخصص دی غاښو ته مراجعه وکړي او خپله تداوی ورسنه.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعضی افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به حضرتش. بله
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
زهنمن گیلان.
بفرمایید مشکلتون رو بگوین. تماس شون قطع شد. دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن غده پروستات باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنن و این راپور از طرف اولتراساند و بعضی معاینات پیشرفته اولتراساند، سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسان‌ترین معاینه که را تشخیص میکنه پی اس اس، یعنی اسپسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک سیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
دوست ما روی خط هستن، اولا مشنایم کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم، تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
در تاز از مده بسترن در دکه در دور در دکه نرابی پاده باید کنم و در دور خب در روانی در دکه در دکه جواب کمان در دکه در پکم ولا هر ولا چیز
میشه سوالتان رو دوباره مطرح کنین؟
بجا دیر جاتا منانا تو وسته و سرون داشتی که دکتر درویش صاحب و خمزه ساسی رو روانی نروگی زمز برای و چوزه چهتر مخصوص دوانی سواله باز داری مانده تبسیب میدی یه روش کوم روی تاکی این باز داگه یک و نیتن سواله دکتر ایسی و کرول سوزه درویشان کرول سوزه تخبیر کنم
او بعضی واقعیتو که چه بعضی افراد روانی ناروغی لري، عصبی ناروغی لري، په خپل دیسا کې یو والد یا غسی کار نه کوي، په دې کې سړی ته د مشکل پیدا کیږي. ان شاء الله دا تکلیف چې تاسو ته پیدا دی خپل ادرار نشي کنټرول کولای، یو متخصص دی اعصاب سره په تماس کې شي، ان شاء الله چې تاسو تکلیف 100% تداوي شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده و اندازه‌های مختلف خود داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی تداوی افزلسه و تداوی دوایی میباشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80% 70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش دادن و مریضایی که ادرارشان بند میآید و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا میکنه، چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات سوق میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضا 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، جور بخیر، خوب هستی؟ بخیر، شب خوب است.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایین.
سلامت باشین دکتر، سلامی اسمرزی داریم، بشار چاق هستیم، خوب زیاد دوا و گولی چوار خوردیم او کم لغن شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب، چون وزن شما زیاد است، بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده. کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق است پرهیز است. وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان رو به 3 حصه تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان رو به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از او سوال تانه مطرح کنین، بفرمایین.
عزت الله من افادیم گیری غزمین زن خان نسل تاثر افتماکی.
عزت الله خان، خوش آمدین به برنامه، بگوین مشکلتانه.
مشکل در افتانه میکرد مشکل از دادی باولو یاد ساده که دلما در پرستات فریار لری فنا افتاسیر در جلسین گولی در تاوان لری در
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولې د عادي تقوی لپاره دی کولای شي چې درست عمر وخوري، هغه کوم مشکل نه لري، یا تا جنزنګ جوسونه وخوري هغه مشکل نه لري. دا نورې دواګانې لکه سیټیلنافیل او نورې تقوی جنسي دواګانې چې هغه خلق مصرفوي، ما هغه دواګانې تاسو ته وښودلې، ویټامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته تاوان نه رسوي.
تشکر ډاکټر صاحب. آیا بعد از عمل جراحي اگر نیاز باشه، وقتی که عمل جراحي کردن و غده پروستات برداشت، آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. کسی که نازش عملیات پروستات اجرا میشه، عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم، صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است، او تولید مثل کردن میتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات. دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحتیاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواهیم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه، تحت معاینه اولتراساوند ما هر وقت یا را کنترل میکنیم. اگر سایزش 5 سانتی متر باشه، آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد چو برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد چو جان، خوش آمدین.
خوش باشه فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحبی که مرا وصل کرد، سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدین جان، بفرمایید.
فرشته جان، من چند وقت پیش برای صحبای ناجی صحبای ما پیشنهاد کردم که در قسمت این چیز پروگرام شما بگیرم، امی مرض مریضی با واسی باید بسیار مردم داری و مصاب است، اما متاسفانه نخیلی کار پیش از اینکه مصابه رو خمت کنم امی مرضی.
ما حتما این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتما این مسئله را خود رویش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوید.
تشکر. و دکتر صاحب اگر مختصر بتن خیلی اگر نمیتن علی وده پروستات دکتر صاحب بساخت تصویر کرد و شما هم یک مقدمه گفتیم علی ادرار علی وده پیر میشه چی رقم و دیگه این که علی جلوگیری از این کنان شدن پروستات یعنی تداوی ردی چیست و کنان نشه آدم پروست کنه.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه، نزدیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه، بهترین تداوی نزدیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه.
ضعیفم که زهر باد بلرزد، دختر قفس رو بشکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی و حسرت که حبس دادم و مون بباید و دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست و چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیر خاموشم نرود نغمه زیادم جان که هر لحظه در